نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقه قولي، ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. فينزا سما سيبارا سورة الكهف دوشتم آيات نواخلا ديودر شم آيات بوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رازي چه ده سورة الكهف جايزة واخلو چه مونگا تر ده وقت پوري سوسو اوائل. ده اولنی آيات نواخلا ده اتم آيات پوري مونگا يو خطبه وکتا. ده غين پس بيا مونگ ده اصحاب كهف قصه وکتا. او اصحاب كهف د کوم ځای اوسیدونکي وو، د دې په باره کې چا ته مکمل پته نشته، څوک سوایي او څوک سوایي د دوی د ملک متعلق. لیکن د ټولو نه نږدې یا صحیح خبره چې کومه ښکاري، نو د هغه ځای نوم و افسس. نن سبا په ترکی کې دی او په 1925 کې هلته کې کودایي هم شوې وه، یعنی دغه ځای کنلی شوی و او هلته لیکلی شوی و چې دا هغه ځای دی چې کوم ځای اصحاب کهف اودو شوي وو یا پاتې شوي وو. 100% یعنی 100% خو هېچا ته هم علم نشته. ها، دا خبره د ټولو نه صحیح ښکاري. نن هم خلک وایي چې دا هغه ځای دی او هلته خلک د لیدو دپاره ځي، والله عالم. نن به مونږ بیا دا قصه ګورو، بیا به یو خطبه مونږ ګورو او بیا به قصه راشي د دوو باغونو والو. د هغې نه پس او بیا د 45 آیت نه واخلا د یو کم 60 آیت پورې بیا اوږده خطبه ده، ښه پوره اوږده خطبه. او بیا په آخر کې دوه قصې دي، د موسی او خضر علیهم السلام او دویمه د ذوالقرنین. او په آخر کې بیا یوه خطبه ده. نو څومره خطبې شوې؟ 4 خطبې او 4 قصې دي په دې صورت کې. او نن به مونږ یو خطبه ګورو انشاء الله. د آیت 20 نه واخله د 1 آیت پورې خطبه ده. په دې کې څو احکامات دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره. مونږ د صحابه کهف قصه مکمل کړه. د هغې نه پس الله تعالی کوم احکامات ورکوي؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. اے نبی، تلاوت وکړه، اوایا چې ستا طرف ته وحی شوي ده ستا د رب د کتاب نه. اوس تاسو ته دا یاد ساتل دي چې دا سورت کله نازل شوی و. اوس د هر سورت د نازلېدو چې کوم ټایم دی که نه، نو هغه ډېر اهم او ضروري دی او د پوهې دپاره ډېر فضیلت لري. دا سورت کله نازل شوی و؟ دا د مکی دور د شروع وخت دی. دا ډیر سخت یعنی ګران وخت و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو دپاره. نو په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا احکامات ورکړی کیږي. دا تا ته چې کوم کتاب د وحی په ذریعه ملاویږي، نو دا تو اوایا. نو اوس د اصحاب کهف د قصې نه پس فرمایلی شوی دی چې دا وحی تو خلکو ته اوایا، کوسوکې منی او کنا. لا مبدل لکلمات الله، د الله تعالی کلمات بدلیږي نه. او دویمه خبره کومه د دې نه ذهن لرازي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوره امت ته دا خبره شوې ده چې هغوی دې تلاوت کوي کومه وحی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شوې ده. هدایات یعنی احکامات فوراً د اصحاب کهف د قصې نه پس راغلل. ولی لکه اصحاب کهف په غار کې چې پناه اغستې وه او بچ شوي وو، اوس چې په تاسو باندې کومې فتنې راځي ستاسو په دین کې، نو په اصحاب کهف باندې هم د دین فتنه راغلې وه که نه. نو پدې اولنې قصه کې په غوی باندې د دین فتنه راغله، د دین ازمایش راغی، نو هغه په غار کې پناه واغسته. ساسو د پاره به د پټې دوزی یا پناه غستو ځای کوم وی چې کله په تاسو باندې د دین مشکل حالات راشي نو تاسو به چرته ځئ. نو علما وایي چې بالکل دغه شان دا څنګه چې اصحاب کهف ته الله تعالی په غار کې پناه ورکړه، دغه شان چې کله په تاسو باندې مشکل حالات راشي نو تاسو د الله تعالی په کتاب کې پناه واخلئ، دا به ستاسو حفاظت کوي. څنګه چې غار پناه ورکړی وه، دغه شان به دا تاسو له پناه درکړي. ټیک شوه،
دا به ستاسو محافظ شي، ستاسو حفاظت به کوي. دا کتاب چې څوک وایي نو هغه به بچ شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم چې کله هجرت کوو او مشرکین مکه د هغوی د قتل او کوششونه کول، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې سو د دې کتاب تلاوت، نو په لاره باندې د دې کتاب تلاوت کوو. او چې کله وته وو د کورنه د سورت یاسین آیت وی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. دا د سورت یاسین نهم نمبر آیت وو. نو هاغه وخت مکه مشرکانو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نظر باندې رانغی. او یاد ساتي د تلاوت مانسوي، دا هم د یاد ساتل والا خبره ده. زمونږ دا خیال وی چې مونږ دا په منډه منډه ویل کوو نو دا تلاوت دی، نه، د تلاوت معنی دا فالو کول، شاته شاته تلل، ویل او شاته شاته تلل، یعنی ویل او عمل هم کول. چې آیاتونه درته سوایي نو د هغې مطابق تلل. پوه شوی په دې خبره؟ داسې نه ده لکه څنګه چې زمونږ سوچ دی، او مونږ خو د دې نه نوري معنی اغستی دي. د ثواب د پاره ویل دا نه دي ویلی شوي چې کله تاسو په مشکل وخت کې نو دا کتاب وایئ هم او په دې باندې عمل هم کوئ. او مونږ څه کوو؟ خلق را غواړو چې تاسو کینئ او وایئ چې زما مشکلات آسان شي. داسې نه ده، تاسو په خپله وایئ، دا به تاسو له سکون درکړي. نو دا څومره ښکلې لاره الله تعالی وښیله مونږ ته. او چې فتنه دجال کله راشي نو هغه خو دی، لیکن د هغې نه علاوه نورې څومره وړې وړې فتنې راځي زموږ په ژوندونونو کې. په هغې کې مونږ د چا نه رهنمایي اخلو؟ په تاسو کې اکثره خلک وایي چې ما ته جواب میلاو شو چې مونږ د جمعې په ورځ کله تفسیر اورو نو مونږ ته داسې ښکاري چې زموږ په ذهن کې کوم سوال وو یا کنفیوژن وو نو مونږ ته د هغې جواب میلاو شو. دا څنګه کیږي؟ ځکه الله تعالی فرمایي چې د دې تلاوت کوه چې کله هم تو په فتنه کې یې دا به تاله تسلي درکوي. د دې څه مطلب دی؟ چې تاسو څه کوئ؟ چې کله تاسو په مشکلاتو کې شئ دا کتاب راواخلئ او دا ویل شروع کړئ د پوهې سره. وایئ دا، تاسو به وګورئ چې په یو څو آیاتونو کې به تاسو ته جواب ضرور میلاو شي، د خپلې مسلې به تاسو ته تسکین میلاو شي، تاسو ته به تسلي میلاو شي، تاسو به سکون محسوس کړی. اوس مسله دا ده چې دا مونږ هغه وخت کولاوهو چې کله څوک وفات شي، په دې سوچ باندې نه کولاوهو چې ما ته تسلی راکړي، لانی ته ثواب رسول دي. دا کتاب د خلکو کونسلنګ کوي، دا تیراپی ده، دا علاج دی ستاسو د غمونو. دغه شان او په دې نیت مونږ دا چرته نه کولاوهو چې د دې نه مونږ ته تسلی میلاو شي. الله تعالی په خپل د دې په ذریعه تسلی ورکوي. نو امت په هکړو، مونږ ټول په هکړو چې دا هم د دې قران غټه فائده ده چې دا زمونږ د تسلی سامان دی او دا زبردست سامان دی. آزمائش په وخت کې، په هغه وخت باندې باندې ډیر په سخت وي او انسان وایي چې زه چاله لاړ شم او سوکړم. چې کله دجال راشي نو هغه وخت خو به بنده په خپل باندې خپل خیال ساتي، څوک به د چا د پاره سونه شي کولی. هغه وخت قرآن طرف ته راشه، زبردست حل مونږ ته میلاو شو. اخوا دی خوا منډې مه وهه چې فلانې دې زما مسله واوري. که انسان یې نو ستا مسله به واوري، او که نه وي نو څه به کوې؟ چې کله مشکل راشي نو قرآن راواخله، او چې کله دا توې نو داسې مزه به درته میلاو شي
او چې ستا د مسلې جواب درکړي نو هغه وخت به تاسو ته ډېره غټه تسلي میلاو شي او دا مزه به تاسو ته په عام حالت کې میلاو نه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د سفر په دوران کې هم د قرآن کریم تلاوت کوو. لا مبدل لکلماته، د الله تعالی خبرې هیڅوک نشي بدلولی، څوک نشي بدلولی دا قرآن، په دې کې تبدیلی نشي راتلی. که څوک غواړي چې دا بدل کړي یا په دې کې تبدیلی راولي نو هغه نشي کولی. کفاري مه کوئ چې دا بدل کړی او یو بل راوړئ د دې په ځای. که بله نمونه قرآن مو راوړو نو بیا به یې مونږ ومنو. نه، دا نشي بدلېدی، د دې یو لفظ هم څوک نشي بدلولی. او لکه څنګه چې ما تاسو ته ووی چې د تلاوت معنی ده عمل کول، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې د دې امت په شروع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اصحابو کې چې څوک علم او فضل واله وو هغوی به د دې قرآن نه یو سورت او یا د یو سورت مقدار به حفظ کوو او هغوی ته په قرآن باندې عمل کول عطا شوي وو، یعنی ورکړی شوي وو، الله وله ورکړي وو. لیکن د دې امت اخیری خلق چې به وي هغوی له به قرآن ورکړی شي چې بچی او نابینا، یعنی د چا چې نظر نه لګي نو هغوی به هم حفظ کړی وي. ګورئ کنه وړو وړو بچو حفظ کړی دی، نابینا یعنی چې څوک لیدی نه شي هغوی به هم حفظ کړی وي. او فرمایلی وو لیکن هغوی سره به د عمل توفیق نه وي. نو په عمل کې نن مونږ ډېر وروسته یو، تر نن ورځې پورې چې مونږ څومره قرآن وی نو په مونږ کې څه تبدیلي هم راغلی ده او که مونږ بالکل هغه شان یو. قرآن په مونږ کې څه تبدیلي راوسته؟ کومې خبرې چې مونږ په قرآن کې ویلي دي او زده کړې مو دي نو زمونږ په هغې باندې څومره عمل دی؟ او مونږ چې په قرآن کې کوم آیتونه وایو او دا تپوس تاسو د ځان نه بار بار کوئ چې زه په کامیابو خلکو کې شوی یم او که نه، په مفلحینو کې شوی یم او که نه، چې څوک خپله محاسبه کوي او د ځان نه سوال کوي چې په ما کې څه تبدیلي راغلی ده او که نه، نو په اصل کې هغه د قرآن په صحیح کوشش کې لګېدلی دی. هغه وایي او په مخه باندې وایي، کاپیانې ډکوي، خو په عمل او کردار کې هیڅ فرق هم نه دی راغلی. دا خو بس هسې یو فورمالیټی ده او هغه پوره کیږي. هغو ته بیا قرآن نه دی میلاو شوی، ځکه چې په یو بل روایت کې راځي، د عبدالله بن مسعود روایت دی چې څوک حامل قرآن دی د هغو شایانې شان دا دی چې هغه دې خلک د خپل شپې نه وپېژني، چې کله ټول خلک اودو وي. هغه دې خلک د هغو د ورځې نه وپېژني، چې کله ټول خلک خوري او سکي. هغه دې خلک د هغو د غم نه وپېژني، چې کله خلک خوشحاله وي. هغه دې خلک د هغو د جړا نه وپېژني، چې کله خلک خاندي. هغه دې خلک د هغو د خاموشۍ نه وپېژني، چې کله خلک خبرې کوي. او هغه دې خلک د هغو د عاجزۍ نه وپېژني، چې کله خلک فخر او تکبر کوي. یعنی حامل قرآن شي که نه، هغه د نورو خلکو په شان نه وي، چې څنګه نور خلک روان وي نو داسې هغه هم روان وي. نو هغه مختلف وي، هغه جړا والی وي، عقل او پوهې والی وي، هغه لږې خبرې کوي، هغه شور کول واله نه وي، هغه تیز طبیعت واله نه وي، نه هغه چغو وهلو واله وي. دا وفرمایل هغو. نو آیا دا خبرې په مونږ کې د قرآن ویلو نه پس راغلې او که نه؟ تر نن ورځې پورې په طبیعت کې تیزي ده، یا زه شور کول واله یم، په کور کې مې آواز په زوره دی، هنګامه کول واله یم، او یا چې زه د چا سره ناسته یم او خلک په لغویات او فضول کارونو کې اخته وي، زه هم د هغوی په لاره روانه یم او د هغوی په رنګ کې رنګ یم. چې چرته ځم نو د نورو خلکو په شان ځم، یا زما خپل شخصیت دی، زما خپل یو پہچان دی، ما خلک پیژني چې دا حامل قرآن واله ده. او که زه خلک رانیسم او ورته وایم چې ګورې زه قرآن واله یم، نه، داسې نه ده پکار. خلق پکار ده چې ستا د اخلاق، د خبرو، د ناستې پاستې او ستا د نرم آواز نه پکار ده چې تا وپېژني چې دا واقعي قرآن واله ده. او بیا پکار ده چې دا شور او هنګامې زموږ د مزاج خلافي، یعنی په مونږه دا ښه نه لګي، زموږ مزاج داسې نه وي. ځکه چې کله څوک غور او فکر واله شي نو داسې نه شي کېدی چې هر وخت د هغه په خبرو کې مصروفه وي. هر وخت د خبرو شوق، هر وخت د شور او هنګامو شوق، هغه کمګو وی لګي خبري کوي جړا والوي غمګینوي زکه چې داغه سوچ د بس زی وی خوخيار وی نو دا ټولی خبري په مونږ کې راغلي دی او کنه
زکه فوزیل بن عیاض رحمه الله فرمایي چې حامل قران داسې دی لکه چا چې د قران جنډه اوچته کړی وي هغه د اسلام نماینده وي
تاسو پوه شوئ د اسلام جنډې په لاس کې وي تاسو قران والي قران والا بیا داسې نه وي چې خلک د لوبي کوي نو دوی هم لوبي شروع کړي هغوی ګډا کوي او ګانې وایي او دوی هم ورسره شروع شي یا په نورو خرافاتو کې په فضولیاتو کې خلک لګیا وي نو موږ ورسره هم شروع شو ځکه چې مجلس داسې دی څوک غلط کارونه کوي او موږ هم ورسره ملګرتیا وکړو نه دا د اهل قرآن طریقه نه ده اهل القرآن خو الله تعالی والی هغوی خاص وي نو د خاصو خلکو پته لګي چې دا الله تعالی والا خاص خلک دی چې پته نه لګي نو بیا موږ څنګه خاص شو نو په دې سیزنو پوهېدل پکار دي نو عقیده تلاوت معنی ده عمل کول سره سره ټیک ده که 100% عمل نه وي لیکن دا فرق پکار دی څوک دی چې واقعي تلاوت کوي او څوک دی چې نه کوي څوک دی چې هغه قرآن ویل واله دی په هغې تلو واله دی او د هغې زده کول واله دی نو وفرمایلی شو چې ګورئ د الله تعالی خبرې بدلېدو واله نه دي
ولن تجد من دونه ملتحدا او ته به هېڅ چېرته ونمونې د هغونه سیوا بل د پناه ځی چې الله تعالی څوک نیول غواړي نه هغو ته بیا د پټېدو ځای نه شي میلاوېدی ځکه علام اقبال یو شعر دی چې هغه د مؤمن متعلق خلکو ته وایي چې مؤمن څنګه وي
هغه وایي چې ای الله ما ته په جهان کې ستا سره پناه میلاو شوه بل خو هېڅ چېرته پناه نه وه زما د پاره چې څوک د قرآن مطابق پل ځان نه بدلوي نو هغو ته بیا هېڅ چېرته پناه نه شي میلاوېدی نه هغه تښتېدی شي چېرته د بچ کېدو ځای یې نه وي نه ځمکه پناه ورکوي او نه آسمان نو دا الله تعالی کلمات څوک نه شي بدلولی چې څوک په خپله نه بدلېږي او قرآن بدلول غواړي او هغوی غواړي چې په دې کې څوک تبدیلی راولي که په تفسیر کې وي ظاهره ده په قرآن په الفاظو کې خو څوک تبدیلي نه شي راوستی که د هغې غلط تفسیرونه د خپلې مرضۍ جوړ کړي نو هغو ته بیا هېڅ چېرته پناه نه شي میلاوېدی دا د شریعت احکامات بدلول دي دا حق د هېڅ چا سره هم نشته که څوک عمل نشي کوی نو هغوی دې ووایي چې یا الله موږ له د عمل توفیق راکړې یا الله په ما باندې عمل وکړې خو داسې مه کوه چې د قرآن احکامات خپلې مرضۍ طرف ته بدل کړې نو یو دا هدایت میلاو شو بیا دویمه خبره
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
اے نبی خپل ځان منه کړه د هغوی سره چې څوک خپل رب له آواز ورکوي سحر او ماښام د دې مخکې شانې نزول واورئ چې دا آیت څنګه نازل شوی و په څو وجه باندې په دې کې یو څو واقعې راځي او دا واقعه د عوینه بن حسن نه ده دې د مکې مالدار کس و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه ناس و دې د فقرا صحابانه و یعنی فقیر و د دو جامع هم ډیری معمولی و نور هم دغه شان فقیران او غریبانان صحابه کرام رضی الله عنهم ناس و عینه وې چې موږ ستا سره کینو او ستا خبرې اورېدل غواړو لیکن د دې خلکو په وجه موږ ناراضو یعنی دا داسې خوار او خوشې خلک دی ستاسو سره نو ځکه موږ دلته نشو کېناستی یا دوی لرې کړه او یا زموږ دپاره جدا مسجد جوړ کړه ځکه چې موږ د دوی سره نشو کېناستی دا فقیران او غلامان دي او د داسې خلکو سره موږ څنګه کینو د مکې د سردارانو چې کوم سوچ و کنه دا سوچ بالکل نن سبا زموږ د خلکو دی داسې ځایونه چې کوم ځای ستاسو نوکران وي او یا ستاسو د نوکر د بچي واده وي نو تاسو هلته تلل نه خوښوئ چې ولې موږ به د دوی سره کینو موږ به د دوی کور ته ځو د دوی کره موږ څنګه واده له لاړ شو ټیک د پیسې ورله ورکولی شو لیکن کېناستی ورسره نه شو او دی به زمونږ سره په سوفه کینی دا خو کېدی نشي دی به لاندې کینی او مونږ به بره کینو یعنی د خلکو یو سټیټس وي او په هغه زمانه کې غلامان وو نن خو غلامان نشته نوکر خو لا بیا هم د غلام نه ډیر اوچت مقام دی لیکن مونږ دومره په دې خبرو کې نښتی یو او هغوی ته دومره حقیر او ښکته ګورو چې په هغه مجلس کې نشو کیناستی لیکن زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وګورئ هغه چرته دا فرق نه دی کړی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوچت څوک کیدی شي نو هغوی وی چې مونږ دغه شان نشو کیناستی دغه شان امیه بن خلف چې وو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دا مشوره ورکړه چې دا فقیران غریبانان او خراب حالت والا مسلمانان د ځان سره مکینوه د مکې د قریشو سرداران د ځان سره کړه کو هغوی ستا دین قبول کړو نو ستا دین به ترقی وکړي نو دغه شان واقعات چې کله راشي نو د الله تعالی د طرف نه دا آیات نازل شول او دا وویلی شو چې توبه دا خلک یعنی غریب خلک د خپل مجلس نه نه لري کوي بلکې وصبر نفسک بلکې خپل نفس د دې سره اوتړه نو دلته مطلب دا نه دی چې چرته د دین لري نه شي مطلب دا دی چې په تعلقاتو او معاملاتو کې د دې سره مشوره کوه د دې په صحبت کې اوسه د دې ملګرتیا کوه حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات الله تعالی نه غوښتل واله څوک کیدی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به هر وخت الله ذکر کوه ځکه ورته وویلی شو چې ته به د دوی سره یې څوک چې سحر ماښام د الله تعالی ذکر کوي نو یو مطلب شو هر وخت د الله تعالی ذکر کول دا وختونه داسې دي د فجر نفس یعنی د سحر د مونځ نفس چې کوم ټایم دی د اشراق د وخته پورې دغه شان چې د مازیګر نه د ماښامه پورې کوم وخت دی دا د تسبیحات وخت دی په دې وخت کې خلک ذکر او اذکار کوي د حفاظت دعاګانې وایي نو په دې دوه وختونو کې چونکې انسان ډیر مصروفه وي انسان سحر په منډه وي ځان تیاروي د ماښام دا وخت هم ډیر د مصروفیت وخت وي کور ته د تلو وخت وي نو په دې ټایم کې د مصروفیت په وخت کې هم هغوی خپل رب یاد ساتي هغوی د ذکر پابندي کوي خپل رب نه دعاګانې غواړي د دې سره کینه فرق نه پی باسي کو هغه غلام دی کو فقیر دی کو غریب دی هغوی به وی کنه چې مونږ څنګه د دې سره کینو د دوی نه خو بوی ځي د دوی د جامو نه هم بوی راځي د دې څه طریقې دي یعنی زمونږ غلامان او مونږ به د هغوی سره کینو بالکل زمونږ په شان نو ټول ځان ته د قرآن په آینه کې وګورئ نو تاسو ته به پکې خپل مخ هم ښکاره شي چې آیا مونږ د دوی په شان یو په دې پسې به مونږه د باغ والې واقعیا ګورو نو وګورئ چې مونږ په هغې کې کوم ځای یو چې مونږ دا یو او که هغه یو قرآن ډېر ښه آیین بنده ته ښایي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چونکې غریبانان خلکو د هغوی سره به کپړې نه وي اصحاب صفه واله خو دومره فقیران او فاقو والا خلکو چې څو څو ورځې به هغوی ته خوراک نه میلاوېدو لیکن سبحان الله د الله تعالی په نظر کې د ټولو مالدارانو نه بهترین دا خلک وو د الله تعالی دومره خوښ دي چې الله تعالی خپل نبی ته وایي صلی الله علیه وسلم چې دوی ته نشي لري کولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو هغوی نه لري کول نو دلته دا خبره بیا تاسو ته کیږي یو دا خبره چې چرته داسې اونشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات غوښتل چې دا مالدار خلک ایمان راوړي لکه څنګه چې زمونږ زړه د خپلو بچو د پاره ډېر خفه کیږي چې مونږ خو قرآن واورېدو او عمووي یا الله زمونږ بچی دې طرف ته راولې دومره تړپ وي زمونږ په زړونو کې د هغوی دپاره دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت سره د دې نه هم زیات محبت و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې د انسانیت لپاره د دینه هم زیاته خیرخواهي وه لکه څنګه چې د مور او پلار د خپل بچی سره محبت وي نو د هغې نه هم زیات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت سره محبت و خیرخواهي وه په اصل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر څه لیدلی وو هغه ته د انجام پته وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ځکه ډېر زیات پریشانه کېدو چې دوی په سوطریقه باندې ایمان راوړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کولی شو چې ټیک ده چې دوی ایمان راوړي دا غټ سرداران نو داسې نه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دوی په وجه سرداری ملاو شوی وه. خبر دادا چې کدوی ایمان راوړي نو د دې په وجه به نور ډیر خلک اسلام طرف ته راشي، اسلام به راوړي. بلکې مونږ چې وایو چې دا یو کس راغلی نو د دوی ټول خاندان به هم دې طرف ته راشي. او نن هم چې سو غټ بنده ایمان راوړي نو خلک ډیر په فخر سره نورو خلکو ته وایي چې فلانی اسلام قبول کړو. نو هغه خبرې رښتیا وي او که نه وي، والله عالم، عام خلق هم اسلام راوړي. ډیر خلک الحمدلله مسلمانیږي، لیکن د هغوی نه څوک نه خبرېږي او نه یې څوک ذکر کوي. خو چې سو غټ بنده ایمان راوړي نو د هغوی خلک وي چې د هغوی نه ډیر متاثره وي. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین په وجه غواړي چې که دوی اسلام راوړي د دوی شاته به نور خلک اسلام راوړي. د هغوی سره دومره اثر او رسوخ وي. د دوی سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتل چې په سو طریقه باندې دوی راشي، لیکن الله تعالی د دې نیت مطابق هم هغه منع کړو. حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سمره ښه نیت دی چې صرف د دې نیت په وجه هم تو دا فقیر مسلمانان نشي لري کولی، ځکه چې دا فقیر مسلمانان د الله تعالی ډیر زیات خوښ دي. په مسند احمد کې راځي چې د الله تعالی د ذکر دپاره چې کوم مجلس جمع کیږي نیت هم که د هغوی د خیر وي نو یو منادی د آسمان یعنی آواز کولو والا آواز ورکوي چې پاسا الله تعالی تو وبخلې، ستا ګناهونه یې په نیکو کې بدل کړو. سبحان الله، یعنی چې خلق د الله تعالی د ذکر دپاره یو ځای کښېني دا دی د هغوی مقام. او که نور خلق ډیر مالدار وي نو الله تعالی هیڅ پروا نه کوي کو هغوی نه راځي دې طرف ته، او د هغوی دومره سټیټس هم وي چې کوم ځای بلال، صحیب، عمار او خباب رضی الله عنه ناس وي نو موږ هلته نشو کېناستې. نو الله تعالی وفرمایل چې نه دي کښېني دوی، نه دي کښېني. په طبرانی کې دي چې کله دا آیت نازل شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو کور کې وو، او هغه وخت د داسې خلکو په تلاش کې ووتو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدل چې د الله ذکر خلکو کوو، د هغوی سرونه خوارو وو، حلقونه یې وچ وو. حلق کله وچ وي چې هغوی دومره کمزوري وو، په مشکله به ورسره یوه جوړه جامې وې. نو د هغوی په مجلس کې کېناستو او وی فرمایل چې ای الله، ستا شکر دی چې تا زما په امت کې داسې خلک ایښی دی چې د هغوی سره د کېناستو ما ته حکم وشو. ټیک ده.